السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مازیګر سلور بجې دی تر 15 بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربم. د خبرونه په لومړی نیمای کې را سره د خیبر پښتونخوا پاکستان په اړه رپورټونه دی. په دویم نیمای کې به 19 پروګرام سروي په ژوندۍ بڼه واورئ چې ملیحه میرزاده به قربانۍ. خو اوس درته خبرونه زما همکاره فرخنده اسد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ته د امریکا د دورې بلنه ورکړې ده. د نن نه د خیبر پښتونخوا په حساسو ګرځول شوو سلورو ضلعو کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ورجینیا د 12 اگست پیښې وروسته پرون ویلي نسلي امتیاز د برداشت وړ نه دی. تاسو مشال ریډیو تغوغي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل پاکستانی سیال خواجه آصف ته د امریکا د دورې بلنه ورکړې ده. د پاکستان خارجه دفتر لخوا نن جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ریکس ټیلرسن تیر شپه خواجه آصف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته د پاکستان د ازادۍ د ورځې مبارکي او امریکا ته د راتلو بلنه ورکړه او دغسې خواجه آصف بیا ریکس ټیلرسن ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده. خبر پاڼه دا هم وایي په دغه موقع د خواجه آصف وینا چې پاکستان له امریکا سره همکاري لا نوره زیاتول غواړي. نوموړي دا هم وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات راتلو سره پاکستان ته ګټه رسیدلې شي او د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسۍ راتلو وروسته پاکستان له امریکا سره کار کول غواړي. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په هرنای ضلع کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک ګاډي بمی چاودنه شوې چې پکې شپږ سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه دوه ژوبل دي. په سیمه کې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ناوخته د امنیتي ځواکونو په قافله شوې ده. د ای پی خبري اجانس ته خبر تر مخه د پیښې ذمهواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. اخوا تېره ورځ د بلوچستان په پنجګور ضلع کې وسبالو د سرحدي سرتیرو په ګاډي ډزې وکړې چې پکې یو عسکر وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په سلورو حساسو ګرځول شوو ضلعو کې د نن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دغو ضلعو کې سوابۍ، تورغر، بنیر او هریپور شامل دي. د صوبې د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي اکبر خان مشال ریډیو ته د دغو سیمو په اړه وویل
دې کې د وارث خطران چې کوم دي هغه لږ زیاده دی ځکه چې د ډسټرکو تعلق دا انټریکشن دی دغه سره راولپنډي سره او راولپنډي اسلام آباد په انوایرمنټ کې دغه سره سرکولیټ کوي وارث.
اکبر خان دا هم وایي په دغه مهم کې به شپږ لکو شپږ شپېتو زرو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. بلخوا د پولیو د مخنیوي وفاقي اداره وایي د هیواد په مختلفو حساسو ګرځول شوو ټولو سیمو کې به د پولیو ضد کمپاین ترسره کوي. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې نن د نهې په ورځ 11 بجې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګڼو ځواکونو پر پوځي کاروان ځانوژونکی برید شوی چې پکې یو عسکر وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د دغه ولایت امنی قمانداني یو چارواکي سفر محمد اکبري مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د افغان ګډ ځواکونه د چاردرې ولسوالۍ د کریا یتیم سیمې ته د ځانګړي عملیات ترسره کولو په هدف تللي وو چې دغه خبوشوا. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسبالو مخالفینو ویاند معرفي کوي د حملې ذمہواری منلې ده. په افغانستان کې وسبالو طالبانو په یو پرانیستي لیک کې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ویلي په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د شمیرې د زیاتولو پر ځای باید دغه هیواد له افغانستانه ووزي. دغه خط چې د امریکا د دغه خط چې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا خبریالانو ته لیږل شوی دی پکې دا هم ویل شوي پخوانۍ تجربې ښایي چې افغانستان ته نور عسکر لیږل به څه ګټه ونه کړي او دغه به امریکایي په واسطه لا نور تاوان ورسوي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه به ډیر زر د افغانستان په اړه خپله پوځي ستراتیژي اعلان کړي. تاسو مشال ریډیو تغوغي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له هغه ورسره د نسلي توپیر په کلکو ټکو غندنه کړي چې په ورجینیا ریاست کې د سپین پوستو خلاف سو پر ضد د مظاهره پر مهال یو خزه وجل شو. ولسمشر ټرمپ پرون خبر اعلان ته ول نسلي امتیاز یو شیطانی عمل دی او چې څوک هم د دې په بنیاد تشدد جوړوي هغه مجرمان دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي کو کلاس کلین نیو نازی او سپین پوست پالی خلاص ډلې د ټولو هغو ارزښتونو پر ضد دي چې دوی د امریکایانو په توګه لري. له دې وړاندې پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ نیوکه شوې وي چې هغه د پیښې وروسته په خپلو لومړیو سرګندونو کې د سخت دریځ غندنه نه وکړي. د اګست په 12مه شارلټسویل کې د خلاص فعالانو د لاریون پر ضد احتجاج په وخت یو تن په خلکو ګاډۍ وخېجو چې پکې یوه 2 کلنه هیدر نومې خزه وجل شو او 19 کسان نور ژوبل شول. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په خپل ولسغه کړی چې د یو مضبوط او متحد هیواد په جوړولو کې له د سره مرسته وکړي. هند چې نن د اګست په 15مه د خپلې ازادۍ ورځ لمانځي، د نوي ډیلي د لال کلي نه نریندر مودی په خپل وینا کې وویل دوی له ګڼو ستونزو نه تیر شوي دي، خو باید اوس په اعتماد سره د خپل هیواد په پرمختګ کې رول ولوبوي. هغه په ملکي ادارو کې د درغلیو په ختمولو هم زور راوړو. هند نن د خپلواکۍ او یایمه کلیزه لمانسی. او بل خبر دا چې د یوکرین چارواکي وایي هیڅ کلی هم شمالي کوریا ته د میزایلو ټکنالوژي نه دا ورکړي. یوکرین دا خبره د نیویارک ټایمز رسپانې د هغه راپور په خبرګون کې کړې چې پکې د کارپوهانو په حواله ویل شوی دی چې کېدای شي شمالي کوریا د راکټونو انجن د یوکرین له یوې کارخانې نه اخیستی وي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی بای او موسم حال د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.4 روپۍ 50 پیسې او 1.4 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 1.2 روپۍ او 1.2 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ. یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. او 308 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 3، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویشو د انټرنیټ تلاری په مشال رادیو ډاٹ کام. که سمارټ فون لرئ د مشال رادیو اپلیکیشن ښکته کړئ، هلته مونږ اوریدای شئ. په ورلد ریډیوز او ټیون ان کې هم د مشال رادیو خبرونه همدا شیبه په خپل موبایل نیخ پنی اوریدای شئ. په دې خبرونه کې اوري د پاکستان او امریکې د بهرنۍ چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړي. په بلوچستان کې پر افسي ځواکونو برید ګڼ مړه او ژوبل کړل. ولې دا صوبه نارامه ده؟
ما همیشه دا خبرې معنی لیکل دا دي چې دا خلک موجود دي او خپل موجودگی احساس در حقیقت کې موږ هر ځای نه کولی شو
د پښتونخوا څلور ورځې لوکې له نن نه د پولیو خلاف کمپاین پیل شو. په اف آر لکی مروت کې د هیزې ناروغي خلک پریشانه کړي دي.
موږ ته د عزت نظر دوی ته سہولیات فراهم کړي کنه خلک ډېر زیات په تکلیف سره ماشومان دي، زنانه دي، بوډاګان دي. تر اوسه پورې موږ ته څوک راغلي نه دي، تر اوسه پورې موږ دې هم نه دي پیژندو هم نه.
د فاټا اوسیدونکو وایي په رښتینې معنا ازادي نه لري.
چې ازادي کې د خپل رائے ازادي وي، قانوني ازادي وي، چې کله ځوان کول د دین خبر شو هغه شانت ازادي د منزل او اظهار ونکړلو هغه ته ازادي نه، هغه ته دا بلک بور کړي د چیرې مون غلامان یو.
په باجوړ کې د فوټبال لوبه ته د ځوانانو ترڅنګ سپینګری هم راټولېږي.
دا یو سټیډیم دی پټور باجوړ کې، زمونږ نوجوانان مين لري سوره خسته ور دي نه غوښتي، یو انرجیټک گیم دی. مطلب کو دا چې په نورو کې وي او تاسو د بډاګانو کې دایمي سونه خوندې کوله.
پونیس پروگرام سروے ہم پجوندے بنے در تھوڑان دے کورا سرو سے د تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ته ټلیفون کړی چې پکې هغه ته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې مبارکي او امریکا ته د دورې بلنه ورکړه. په دغو خبرو کې د دواړو هیوادونو په همکارۍ ټینګار وشو. دا راز دواړو چارواکو د افغانستان د سولې او ثبات په حق له هم خبرې کړې. په دې نور حل اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان درکوي.
تیره شپه د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف سره په ټلیفوني خبرو کې د خبرو اترو عمل روان ساتلو لپاره د امریکای د دورې بلنه ورکړې ده. د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د آزادۍ ورځې په اړه مبارکي ورکولو لپاره خارجه وزیر خواجه آصف ته ټلیفون کړی و. د پاکستان خارجه دفتر له خوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې د ټلیفون د لارې د امریکای د خارجه وزیر ریکس ټیلرسن سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه وزیر خواجه آصف وینا و چې امریکای سره د شراکت دارۍ عمل نور هم مضبوطه ول غواړي. په دې موقع خواجه آصف دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د امریکای نوي پالیسي راتلو پس پاکستان امریکای سره د کار کولو تمه لري. خارجه وزیر په وینا چې د پاکستان موجوده مشرولي امریکای سره د خاړي کول لپاره ژمن دي. د دا هم وویل چې افغانستان کې امن پزې کېدو سره به ګټه پاکستان ته وي او د پاکستان د پرمختیا انحصار د افغانستان سولې سره دي. د امریکای خارجه وزیر سره خبرو کې د پاکستان خارجه وزیر هم نوموړي ته د دورې بلنه ورکړې ده، کوم چې د امریکای خارجه وزیر قبول کړه. د سیمه ایز چارو کارپو خبریال طاهر خان دا ټلیفوني خبرې مهمې ګڼي.
خبره ده چې پاکستان کې اوس یو نوی وزیر اعظم دی، نوی خارجه وزیر دی، یو نوی نظام د امریکا دا هم غواړي چې د پاکستان د دې حکومت سره دی چې دا د مسلم لیگ نوم هغه یو حکومت دی، لیکن خارجه وزیر اوس پاکستان کې راغی. نو دا هم امکان ده چې غواړي چې د پاکستان اوس څه نظر دی، د پاکستان د راتلونکي لپاره څه نظر دی. امریکا هم غواړي چې خپل نظر پاکستان سره په ځینو شیانو باندې شریک کړي. نو دا خبرې زه ډېر مهم ګڼم.
هم دې لړ کې د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک وایي
چې پاکستان باندې چې کوم پرېشر دی هغه څومره حده پورې واچوي، یو خاص حد نه زیات اچول هم اګنی شي، دا ډېر زیات به اکسپنسیو وي، خو پرېښودی هم نشي. نو دې کې دا خبره روانه چې کله بالکل ماسیدو ته را جوړ پسی بیا لږ ډېر اخوا دې خو نه نشي دی وایي. نو ځکه خبره کله داسې ښایي چې بس جګړه ده، بیا خبره شروع شي او دې شي نشي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نه اهله کېدو او د نوې کابینې جوړېدو پس د پاکستان او امریکای ترمنځ لومړی د اعلی سطحې رابطه ده.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې چې پرون مخې ته راغلي د امنیتي ځواکونو اووه تنه وژل شوي او یو شمېر نور بیا ژوبل شوي دي. تر ټولو لویه پیښه کې تېره ورځ ناوخته د بلوچستان په هرنایي ضلعه کې د اف سي ځواک په یو ګاډي د ماین چاودنه وشوه چې پکې د دغه ځواک شپږ تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شول. د دې برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمي منلې ده. په دې اړه نور حال د ایوب ترین په رپورټ کې.
د کوچ څخه وخت ځلورته پرته د هرنای په کوسپ سیمه کې تیر ماښام هغه مهال د پاکستان د سرحدي عسکرو پر یو لاري باندې د ریموټ کنټرول بم چاودل شوی دی. کله چې دغه لاري د کوسپ څخه د هرنای په لور روانه وه، په پیش کې شپږ سرحدي عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، څوک چې دا وخت د علاج لپاره د کوچ په روغتون کې بستر دي. د هرنای ولسوالۍ او حکومتي چارواکي چا چې د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ د پیش تصدیق کړي او زیاته کړی ده چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د سړک په غاړه ریموټ کنټرول بم پټ کړل شوی و چې هدف یې د سرحدي عسکرو لاری و. په دې پیش کې د سرحدي عسکرو لاری په بشپړه توګه تباه شوې ده. د پیش وروسته په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې په خاطر ټول لوی لاری تړل شوی دي، خو د وروستیو اطلاع پورې څوک نه ونیول شوی. البته د بلوچ خپلواکۍ غوښتونکي ډلې یعنی بلوچ لیبریشن آرمي د دې پیش پړه په غاړه اخیستې ده. بل خو ته تیر ورځ د بلوچستان په پنجګورو لسوالی کې د ناک په سیمه کې د ناڅرګندو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو موټر باندې هغه وخت ټکان وسول کله چې سرحدي عسکر په سیمه کې د امنیت ته خوندي ساتلو لپاره په گزمه وتلی وو. په پیش کې یو عسکر مړ او بل ټپي شوی دی. دغه ډول د اواران په سیمه کې هم د ناڅرګندو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو چوکۍ باندې د توغندۍ برید شوی دی، خو څه ځانې زیانې نه دی اړولی. دلته په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیري په ارنای کې د سرحدي عسکرو پر لارۍ د ریموټ کنټرول بم په برید کې د شپږو سرحدي عسکرو پر وژنو باندې سخته خواشینی څرګنده کړې ده. تېره شپه په جارسي یو بیان کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي چې د هیواد لپاره د سرحدي عسکرو قربانیانې بې ځایه نه دي او چې کوم خلک په دې کې تورن دي او حکومت به هغه خلک کله هم معاف نه کړي، ځکه چې دوی د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې خوشحالیانې په غم کې د بدلولو هڅه کړې ده. د نوموړي په وینا چې د وسلوالو ډلو په ضد به تر هغه وخت پورې جنګ روان وي چې تر څو په صوبه کې په بشپړه توګه امنیت نه وي ټینګ سوی. د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره پکار دی چې ولس د حکومت مټي مضبوطه کړي. دلته خبره د یادونه ورده چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې څخه یوازې یوه ورځ لمخه د کوټ پر پښین سټاپ په یو ځانمرګي برید کې د اتو فوجانو په ګډون 15 کسان وژل شوي وو او د ډیر څخه زیات ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 10 فوجان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په بلوچستان صوبه کې د ورځ په تیرېدو امنیتي وضعیت ترنګل کېږي. په یاده صوبه کې دوران کاری تر شا څو کلاس لري او امنیت په ټینګولو کې حکومت ولې د ستونزو سره مخ دی؟ د مشال لډیو همکار مجید بابر په دې موضوع د ځایي خبریال شهزاده ذوالفقار سره خبرې کړي.
چیرې چې دوی د 15 ورځې پس به کېږي، نو میاشت پس به کېږي دا دغه، او دا زما خیال د ګرد دپاره دا خبره دغه وي چې دا داخل موجود دي، داخل صلاحیت هم لري، کمزوره شوي هم دوی دغه به مطلب خپل صلاحیت مظاهره کوي چې موږ موجود دی او زموږ صلاحیت شته.
بل شهزاده صاحب، تاسو غنی لکه پاکستان فوزی مشرتابه یا سیاسی مشرتابه حکومتونه دا وایي چې ضرب اعظم عملیات او رد الفساد عملیات په ټول پاکستان کې د امنیت په برخه کې ډیر فرق راوستي دي، خو دا فرق موږ ته په بلوچستان کې نه تر سترګو کیږي. د دې څه وجه ده؟
نو فرق څه دی؟ بلوچستان کې ډېره خبره راځي چې کم د یو افته کې د ډېر دغه واقعیات لکه چې پر انتار نه کېږي دا څه
بل شهزاده صاحب، دغل تک په بلوچستان کې تاسو غنی چې اوس زیات لکه مونږ د بلوس بلتون بو غختون کو هغه هلې ځلې مونږ ولید چې هغه کمې شوې دي، بیا د نور وسلوالو ډلو هغه هلې ځلې کمې شوې دي، خو دغل تک بیا هم د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش یا د طالبانو یا د فرقه ایزو ډلو هغه هلې ځلې او ماغه سي برقرار دي، هغه کې څه کمې نه راغلي.
موجود مگر دا خلق شاید ختم چی دا شاید خلق دا قبول کری، لیکن کتاب سے جگہ لکھ لی چلی سنو واقعات خریدی بیا په دا کال کې چې دوی مسلم کې مولانا ادریس خلاف ما همیشه دا خبرې دا دی چې دا خلق موجود دی اور خپل موجودگی احساس دغه کوي چې موږ هر ځای دا کولی شو، هر ځای کولی شو، دا زموږ اسټراتیجیک دا دی چې ډېر وخت موږ کم سے کم سو خپل پریزنس کمولی شو.
شهزاده ذوالفقار د بلوچستان خبریالو چې د هغه ځای د امنیت د خرابېدو په اړه د مشال لډیو د همکار مجید بابر پوښتنې ځوابولې. مشال لډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې. لنن د خیبر پختونخوا په صوبای هریپور تور غرز لوکي ماشومان ته د پولیو ضد ساسکو ورکولو لړۍ پیل شو. د پولیو مامورین وای په دې لړۍ کې به زرګونو ماشومان ته په قامې کې 3 میلیونو ماشوم بخنغړم زرګونو ماشومان ته د ساسکي ورکل شي. دی وای د 13 کلنو په پرتله د پولیو کیسونه کم شوي دي. رفعت انجم راپور لري.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ایمرجنسی اپریشن کوارډینیټر اکبر خان مشال لیډیو ته ویل چې د پولیو وایرس موجودګۍ او د خورېدو له وجې کمپاین پیل کړی شوی دی. د ده په وینا په دې کمپاین کې به د 4 واړو ضلعو شپږ شپېته زره ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوي ساسکي ورکول کیږي.
دا مهم دلته دی په خیبر پختونخوا کې په 4 ضلعو کې کیږي. یو هو سوابی ضلع دی او ورسره هریپور دی او سوابی ضلع دی او تورغر ضلع دی په هزاره کې. دی کې د وایرس خطره چې کوم دی هغه لږ زیاده دی، ځکه چې د دې ډسټرکو تعلق دا انټرکشن انفیکشن دی دغه سر راول پنڈی سر اور راول پنڈی اسلام آباد پا انوائرمنٹ کی دغه سر سرکولیٹ کی وائرس
د پاکستان پولیو مخنیوی کامی ادارے تر مخه د خیبر پختونخوا سره سم د ملک د نور صوبو په حساس ګرځول شوی سیمو کې به هم دا کمپاین مرحله وار چلول شي چې پکې د پنجاب ځینې سیمې کراچۍ او کوئټا بلاک شامل دي. د یاد ادارے کوارډینیټر ډاکټر رانا صفدر مشال اړیو ته وویل چې په مجموعي توګه به 3 میلیون د 500 کالو ماشومانو ته د پولیو مرض نه د حفاظت څاڅکي ورکول کیږي.
د پولیو مرض خورېدو موسم کې د دې مخنیوي لپاره به په باقاعده توګه زموږ کمپاین په ستمبر میاشت کې شروع کیږي. د ستمبر نه د دسمبر میاشتې پورې به په قومي کچ او د ښارونو په سطح دوه کمپاینونه پیل کیږي او په دې کې به موږ کوششونه کوو چې کوم ځای کې دا قسمه وایرس خطره زیاته ده د هغې مخنیوی وکړو.
د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي دا دعوه کوي چې د تیرو کلونو په نسبت سکال د پولیو په مرضي قابو موندلی دی. داسې اندازه چې د پولیو په کیسونو کې کمی راتلو نه کیږي. د چارواکو په وینا چې د صحت نړیوالو ادارو هم په دې اړه د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړې ده. د پولیو مرض مخنیوي کامی ادارې تر مخه سکال د قبایلي سیمو نه هم تر دې دمه د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کوم چې په کال 2014 کې 2 او په کال 2015 کې 14 وو. د یادې ادارې د رپورټ تر مخه کال 2014 کې په ټول ملک کې 6 د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو، خو سکال د واضح کمی سره تر دې دمه په ملک کې 3 د پولیو کیسونه را مخې ته شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نیمه قبایلي سیمې فارلک اوسیدونکي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د هیزې ناروغي خوره شوې په ګڼ شمېر کې لوی واړه متاثر کړي دي. دوی وایي په دغو سیمو کې د صحت سهولتونه د نشت برابر دي او تور پورې کوي چې اعلی چارواکي هم خبر هم ناخلي، خو د صحت چارواکي بیا وایي چې دغه مسله په پام کې ده او د حل لپاره هڅې روانې دي. له سیمې نه عمر دراز وزیر رپورټ لري.
نیمه قبایلی سیمه فرلکی اوسیدونکي وایي چې په لرو پرتو سیمو شادي خیل او خوشا کې په خلکو کې هیزا ناروغي خوره شوي چې لوی واړه په دغه مرض اخته شوي، خو د دوی په وینا سیمه کې د صحت هیڅ سهولتونه نه لري چې د صحت په واړه واړه مرکزونو کې یو ډاکټر موجود نه وي. دوی غوښتنه کړې چې ورته د خصوصي د واکسین ټیمونه ولیږي او د صحت اسانتیاو باندې د دولت غور وکړي. افرلکی اوسیدون کې شاکر بیٹنی وای
یو مې افکری چې زه مرض لګیدل د په درجنو خلک مې ولې دي التا د انسټریان چې کومې دي هغه نه هونه برابر دي، کومې جن دي سرجن چې دا هغه هنو درو می حالت نور نور عمله به حاضر ترانګي سي هسپتالونه تقریبا لوګ دي.
افرلکی شادي خیل اوسیدون کې ملک حسن خان وای د ډیرو سنز سره مخ دي او د خصوصي ټیم غوښتنه کړي.
ډیر سره خلک ډیر یو دوه کسان خو دینه مرسو او ارمی سره ډیر کسان دي دې موږوال ک ډیر زیات مشکلات تونه دي پښه کنه ډاکټرانو څو زریانه ستا پښه ډاکټران موږ ته پوښار دي چې فوراً ځان ورسوي ماشومانو کې دا زرو کې دا او مسترو ته لګي او کم ته لګي سره.
افرلکی یو بلوسیدون کې احمد میر د غلطه د یادې ناروغي او صحت سہولتونو د نشوالی پاړه وای
هیزي مرض لګیدلای دا شادي خل او دوا علاقے شه او ډیر خلک سخت تکلیف شه مبتلا دي. علاج معالج هیڅ سہولت موجود نستا او کې دا پهاړی علاقہ دا خلک ډیر مشکلات سره مخامخ دي. نو موږ له هغه دا ریکوست حکومت نن چې مشته دې زړه نظر ته وایي چې سہولیات فراهم کړي کنه خلک ډیر زیات تکلیف ته ماشومان دي، زنانه دي، بډاګان دي، تر اوسه پورې موږ ته څوک راغلي نه دي، تر اوسه پورې موږ دې نه هم نه دي پیژنو هم نه څوک دلتا ډاکټر دې څوک دې سنسر دې څوک دې
کلامو چې په دې اړه د افرلکی صحت محکمې مشر ډاکټر شمس وزیر نو پوښتل نو دوی وویل چې دوره یې کړې او دغه سیزن کې یا د ناروغي خوريږي.
میس پرسنلی خپل لوري مستاف موجود و کنه سادی خیل پاخیل او دا ټول ایریا زم پرسنلی وکتل دا ستې نه خو نن سبو سیزن دی کنه دوره مو خپل کړی دو بهم سلام مستاف حاضر وی او چې کیم ابسنت وی هغه خلاف میس ایکشن خو دی مقابل دی چې سو کیپسنت وی کنه میس په لیول باندې وختای میونایزیشن او په اساس مثلا نو صاحب
د سیمه اوسیدونکو وای چې د صحت محکمې مشران په پورا کال کې هم د خپل سټاف او صحت مرکزونو حال پوښتنه نه کړي او د سیمې بهر په لکی کې ناست وي. سو متعلقه اعلی چارواکي دې د دې نوټس واخلي او د دوی په مشکل دې غور وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د فاټا اوسیدونکي وایي د 1940 کال راهیسې د اګست په 14 دوی د خپلواکۍ ورځ مانځي، خو دوی ته د پاکستاني په نظر نه کتل کیږي. د دوی په وینا د نورو سیمو لپاره یو او فاټا لپاره بل قانون مروج دی. قبایلیان وایي تر څو یې حکومت غوښتنې ونه مني دوی ځان ته آزاد وګړي نه شي ویلی. احمد الله په دې اړه یو راپور راستولی.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو مشر ملک قسمت خان وزیر وایي چې د ملک د نورو برخو اوسیدونکو په شان د فاټا اوسیدونکو هم د اول ورځ راهسې د ازادۍ ورځ مانځي، خو افسوس په دې کوي چې تر اوسه ترې نه خو اف سی آر قانون ختم کړی شو او نه ورته د ملک د نورو وګړو په شان حقونه ورکړی شو. د نوموړي وینا وه چې په نور ملک کې یو قانون او په فاټا کې بل قانون وي، نو قبایلي ولس به څنګه ځان ته آزاد وایي؟
پاکستان په جوړول کې د قبایل دوسته خلک تدره مایوسی ضرور شته. پاکستانیت په نظر سره څوک نه کوي او د پاکستاني حقوق چې کوم ملاو دي هغه مسته نه ملاوي او د پاکستان آئین او قانون او میز باندې لاګو کیږي نه. لہذا د فاټا د خلک دغه ورځ منو کول نه خو انکار نشته، خو هغه خوشي او هغه اظهار دوی نشي کولای لکه څرنګه چې د نورو پاکستان خلکو.
بل خو د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اجاز مومند وایي چې قبایلي ولس د فاټا اصلاحاتو هرکلی کړي او غواړي چې نه صرف اف سی آر د ختم کړی شي بلکې های کورټ او سپریم کورټ د هم تر فاټا وغځولې شي، نو تر څو چې حکومت یې دا غوښتنې ونه مني تر هغې قبایل ځان ته آزاد نشي ویلې.
په قومي اسمبلی کې کوم بل پروت او هغه کې قبایل چیغې وایي چې وای موږ له دې بنیادي حقوق تیرا کې ستر عدالتونه درا کې اوس حکومت په دې باندې عمل درآمد نه کوي. دا ازادي چې کوم بدی ملک کېږي کوم مرات دلته خلکو ته حاصل دي هغه مرات هغه خلکو ته حاصل نه دي. نو هغوی که د پاکستان جنډه سوتی نو د هغې په زړه کې شک هم وي ګیلې هم ډېرې زیاتې دي. نو دا ازادي داسې نه ده چې څنګه په پنجاب کې منوي کې او کوم په اسلام آباد کې سلیبریټ کېږي او کوم په ایجنسو کې کېږي. نو په دې ازادي او په هغه ازادۍ کې ډېر غټ فرق دی.
د ذکر دا چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه او کمیټې په خپل تفصیلي راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر قانون په ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمېر نور انتظامی او آئینی اصلاحاتو وړاندیزونه کړي وو چې د روان کال مارچ په 2 د نواز شریف په مشرۍ کې وفاقي کابینې منظوري ورکړې وه. خو د فاټا د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وایي چې د فاټا ځوان کول د ازادۍ په مطلب پوهی گی نو ځکه اوس لکه د پخوا په شان دا ورځ په هغه شان جذبې سره نمانځي.
د احمد الله رپورت موریده. اوس هم یو بل رپورت. د باجوړ ځوانان هر مازیګر د لوبو په یو کمپلیکس کې د فوټبال لوبه کوي. د لوبو نندارې لپاره د ځوانانو ترڅنګ سپینګری هم ورځي. په دوی کې ځینې سپینګری داسې هم دي چې یو مهال په خپله هم لوبغاړي وو. د سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي لوبغاړو د روزنې لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي سو د پاکستان په ملي سطح له قبایلو نه لوبغاړي نړیوالو لوبو ته ورشي. جهانواز ترکزی رپورټ لري.
د باجوړ ښار په لوی سپورټس کمپلیکس کې هر مازیګر د فوټبال لوبې لوبغاړي راځي او لوبه کوي. د لوبې ته په زیات شمېر کې تماشبین هم راځي چې پکې د ځوانانو ترڅنګ سپینګیر هم شامل وي. پرون مازیګر هم په دغه کمپلیکس کې د نوخار نه راغلي د فوټبال د لوبغاړو او د باجوړ د یو ځای فوټبال ټیم ترمنځ لوبه روانه وه چې د لوبې تماشا کوونکو څو سپینګیرو په دغه لوبه په خپلو کې سره بحث کاوه.
یعقوب ګر سونه خسته گیم دی ته هم د خپل زمانې د فوټبال پلیر زوم پلیر پاتې شوی ما مو د 200 په مینه سناست دا یو سټیډیم دی پټول باجوړ کې زمونږ نوجوانان مینه لري سونه خسته ور دیانه غوستي یو درجه گیم دی مطلب کو دا چې په نورو کې وي او څنګه دی بډاګانو د مینه سونه خوند کوي.
ما په خپل فوټبال او لیبال او اتلتیکس ډیر کړی دی. په اتلتیکس کې مې دا مقابله په پاره چینار جمروت خبر کې هم غټلې دي. 100 میټر منډه مې هم غټلې ده او 200 میټر منډه مې هم غټلې ده. د فوټبال په خپل خو کلاړي پاتې شمه او د ینګ سٹار د فوټبال د ټیم منیجر یم.
نو کډیرا بخه چې کوم څلور ارزو مرګرولا او یا د څلور ارزو کلاړین نوم د سی او ګرونو یو ځای ورکړی شي او دا سرکار زموږ سره تعاونو کینو ډیرا بخای.
د باجوړ ایجنسی د فوټبال د ټیم مشر ګلزار یوسف وویل چې د هغوی په سیمه کې هم دا یو د لوبو لوی میدان دی. کو حکومت په نورو شپږو واړو تحصیلونو کې هم میدانونه جوړ کړي نو ممکنه ده چې د باجوړ ایجنسی لوبغاړي د پاکستان قومي فوټبال لوبې ته لاړ شي.
د غریبۍ هغه دغه د لګزید د پریکټس او د کلاړین هغه دغه نشته کنه
چاغه په مخ کې لاړ شي. خو زمونږ مطالبه دا ده چې مخکې نه شي، دلته د څنګه د سکوټ د فوټبال ټیم شته، د کرکټ شته، د والیبال شته. نو زمونږ د پی ایس ایم نم دا مطالبه ده چې کم از کم بیروزګاره واړه دي کې لیویز یو ټیم ته واخلي. نو غوښتنه خدای ده چې هر مامونډو کې یو جوړ شي، سلارزو کې جوړ شي.
او د ګلزار یوسف پوینه چې دای د نوخار د لوبغاړو سره یو ورځنۍ لوبه ده، ولې د جشن بهار په نوم فوټبال ټورنمنټ هم روان دی چې په هغه کې د باجوړ نه علاوه د ملاکنډ او نورو سیمو له دیر شو زیات ټیمونه برخه اخلي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
اوریدونکو، د شانواز ترغزی د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. اوس نجیب عامر ته اجازه ورکوي د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه واوري، ورپسې به ملیحا میرزاده تاسو ته سروې پروګرام په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ته د امریکا د دورې بلنه ورکړې ده. د پاکستان خارجه دفتر لخوا نن جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ریکس ټیلرسن تیره شپه خواجه آصف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته د پاکستان د ازادۍ د ورځې مبارکي هم ویلي. پاکستاني چارواکي وایي د بلوچستان په هرنۍ ضلعه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک غاړي بمي چاودنه شوې چې پکې شپږ سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه دوه ژوبل دي. بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې د دغه پیښې ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا په څلورو حساسو ګرځول شوو ضلعو کې د نن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دغو ضلعو کې سوابی، تورغر، بنیر او هریپور شامل دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې نن د نهې په ورځ 11 بجې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په پوځي کاروان ځان وژونکي برید شوی چې پکې یو عسکر وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په یو پرانیستي لیک کې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ویلي په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د شمیرې د زیاتولو پر ځای باید امریکا له افغانستانه ووزي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه به ډیر زر د افغانستان په اړه خپله پوځي ستراتیژي اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له هغې وروسته د نسلي توپیر په کلکو ټکو غندنه کړې ده چې په ورجینیا ریاست کې د سپین پوستو خیلاسو پر ضد د مظاهرې په وخت یوه ښځه ووژل شوه. او د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ولس غږ کړی چې د یو مضبوط او متحد هیواد په جوړولو او د ملکي ادارو نه د درغلیو په ختمولو کې له ده سره مرسته وکړي. هند نن د اګست په 15مه د خپلې ازادۍ او یایمه کلیزه لمانځي. السلام علیکم او ستړی مشی. په سروي پروگرام کې درته زملی حمیر زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې. نن سره په پروگرام کې افغانستان نه نفیسا سهار میلمنه ده. نفیسا یو خبریاله ده چې د ښځو لپاره د یوې ځانګړې ریډیو سره کار کوي. په پروگرام کې له نفیسا سره خبرې کوو. تاسو هم په پروگرام کې ضرور برخه واخلئ او کله میلمنه سپوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د اسکایپ پته او د ټلیفون شمیرې ولیکئ. په لږ سات کې له میلمنه سره خبرې کوو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړې د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نو شمیرې له ځان سره ولیکې:
00 00 22 23 3.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده: مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې ما د پروګرام په سر کې تاسو ته ویل، موږ سره نن له افغانستان نفیسه سهار میلمنه ده. لاغوی سره زموږ د ټلیفون رابطه شوې ده. ایته په پروګرام کې ستړي مشو. السلام علیکم نفیسه.
السلام علیکم محترم خوري، تاسو ته د مشال رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. څنګه نفیسه خوري؟ تاسو ښه یې؟
ډیر زیاته مننه، خوشاله شي مدینه جانې چې نن دې راته په خپلونه کې دعوت راکړه او تاسو سره میلمانه شلم، تاسو سره مرکه کوم، ډیر زیاته خوشاله یم.
ډیره مننه، زه هم ډیره خوشاله یم. او د ریډیو چې تاسو کوم مسلک ته تاسو ریډیو لپاره کار کوي، تاسو لپاره کوم نوې خبره نه ده، نو ان شاء الله دا پروگرام چې دی دا امید کوم چې خبر لاړ شي او د کې به موږ سره اوریدونکو هم ټلیفون باندې خبرې کوي. نو څنګه نفیسا، زه به تاسو ته په سونو سلسله شروع کوم. په افغانستان کې خو تاسو پاتې کیږئ، کلک شانته د خپل تعلیم په باره کې راته وایي او بیا صحافت یا خبریالۍ طرف ته مو څنګه مخه وشوه؟
بله، زه خو د ننګرهار پوهنتون په لومړي سر کې چې موږ زده کړې کولې همدلته په ننګرهار کې زه پیدا شوې یم، همدلته لویه شوې یم، یعنې همدلته مې لومړنۍ هغه ابتدایي زده کړې هم همدلته کړې دي. له هغې وروسته کله چې مې دولسم ټولګي فارغه شولم، بیا وروسته مې یعنې د مکتب په جریان کې زه وم چې تقریبا زه په نهم صنف کې وم چې ما د راډیو سره ډېره زیاته علاقه درلودله، یا غوښتل مې چې زه یو ژورنالیست واوسم، ځکه ما په ماشومتوب کې همیشه راډیو اورېدله، خبرونې به مې اورېدلې. هماغه مینه محبت دې ته لیواله کړم، یا زه دې ته وهڅولم چې زه په راډیو کې یو ویانده اوسم یا دنده واخلم. د مکتب په نهم صنف کې زه وم چې ما په راډیو کې وظیفه واخیستله یا دنده مې واخیسته. د هماغې ورځ راهیسې ما راډیو کې دنده پیل کړې، اوسه پورې کار کوم. بیا د هغې سره پخوا کې کله چې زه له دولسم ټولګي څخه فارغه شولم، د ما لوړو زده کړو ته هم مخه کړله چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې څخه سږ کال زه فارغه شولم، یعنې د 1996 کال کې زه فارغه شولم. او دلته اوس هم په هماغه راډیو کې، یعنې په ننګرهار کې د ښځو لپاره یو راډیو ده چې د نرګس په نوم ده، دلته پکې فعالیت کوم یا دنده سرته رسوم.
ماشاءالله. او څنګه چې تاسو د دې ریډیو ذکر وکړو، دا د ښځو لپاره ځانګړی ریډیو ده، به کې تاسو بیا خبرونې څه قسمه خبرونې دي د ښځو لپاره دي، که څنګه بیا تاسو پکې په کوم کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
بله، تاسو سره معلومه ای ځکه رسنۍ حتما خبریږي له دغسې پیښو موضوعاتو څخه چې ننګرهار یو پښتنه سیمه ده، او دلته په ننګرهار کې دغه کلتوري ستونزې د ښځو پر مخ یا د ښځو پر وړاندې ډېرې زیاتې دي، او ښځې ورسره ډېرې زیاتې لاس او ګریوان دي، چې دلته هغه حقوقي ستونزې دي چې ښځې ورسره ډېر لاس او ګریوان دي. تعلیمي ستونزې لري، هغوی چې مکتب ته نه پرېښودل کېږي، هغوی ته هغه روا حقونه چې کوم په اسلام کې دي، په دین کې دي، هغوی ته نه ورکول کېږي. کورنۍ مخالفت کوي، دوی درس او تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. مخکې له دې نه چې دا راډیو جوړه شي، ما یوې بلې راډیو سره کار کاوه چې هغه هم زموږ د نرګس راډیو مربوطه شرق راډیو ده. درې کاله ما په هغې راډیو کې کار کړی. هغې نه وروسته زموږ مشرتابه یا زموږ رئیس دغه حالت ته یا وضعیت ته په کتو سره غوښتل چې د ښځو لپاره یو راډیو جوړه شي، تر څو دغه د ښځو پر وړاندې، یعنې ښځې دومره وکولی شي چې حتی هغه خپل د حق غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړي، یو کولی شي چې هغه کوم ادارې چې دوی د حق لپاره، دوی د حق د لاسته راوړلو لپاره کار کوي، هغوی ته خپل هغه حق ترلاسه کړي، خپل غږ پورته کړي، تر څو وشي کولی کوم روا حقونه چې اسلام کې دوی ته ورکړل شوي دي هغې نه خبرې شي، هغوی نه آګاهي ترلاسه کړي. نو همدې حالت ته په کتو سره بیا زموږ مشرتابه دا ومنله چې باید زه د ښځو لپاره یو راډیو جوړه کړم، چې همدغه و چې په 2001 کال کې دغه راډیو باندې کار وکړو، په فعالیت باندې شروع کړل. هماغې رئیس بیا زه په نرګس راډیو کې کار کوم تر اوسه پورې، چې دا خپرونې یوازې د ښځو لپاره دي او ټولې خپرونې د ښځو لخوا ښځو ته وړاندې کېږي. اکثره زموږ ټولې خپرونې ښځینه او ته دي، هغه خپرونې دي چې مثلا د دوی حقونه پکې بیانېږي، یا د دوی هغه ستونزې مشکلات موږ راستورو تر چارواکو رسوو، هغوی په دغه برخه کې د دوی سره مرسته کوي.
صحیح. او نفیسه سهر خورې، تاسو نارینه همکاران هم لرئ او که څنګه؟
دفتر کې زموږ سره نارینه همکاران شته دي، مګر زموږ راډیو یوازې د ښځینه وو لخوا پر مخ بیول کېږي، او زموږ سټاف چې دغه ټول د ښځینه وو لخوا حمایه کېږي، یا مثلا خپل پروګرامونه یا کوم موضوعات چې دغه ټول د ښځو لخوا وړاندې کېږي ښځو لپاره. نو زموږ راډیو یوازې د ښځو ده او ټول کارکوونکي موږ پکې ښځینه یو.
ښه، ډېره ښه خبره ده. نو تاسو به څنګه د پښتنې مېرمنو سره خبرې کېږي؟ تاسو ته به ټلیفون هم کوي ریډیو ته، نو څه درته وایي ښځې د افغانستان چې کومې ښځې دي او والته چې اوسېږي تاسو ته څه داسې مشکلات بیانوي، څه داسې مهم پیغام تاسو له درکوي چې هغه وار په وار هغوی تکراروي او تاسو ته پته لګي چې هلته ښځو ته دا مسلې دي؟
بالکل مونږ سره همیشه زموږ ټول خپرونې ژوندۍ بڼه دي یا په ژوندۍ بڼه خپرېږي چې هغوی د ټلیفون له لارې په لرو پرتو سیمو کې اکثره په ولسوالیو کې زموږ راډیو اورېدل کېږي، اورېدونکي ټول د ولسوالیو نه دي او په لرو پرتو سیمو کې یا په اطرافو کې خو تاسو معلومه ده چې هغوی بېچارهګانې مکتب ته نه پرېښودل کېږي، درس او تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. هغوی یوازې هغه کارونه ورباندې کوي چې مثلا په پټي کې کار کوي، مثلا داسې غرونو نه پرې لرګي راوړي، خاص راوړي، اوبه راوړي، هغه کارونه ورباندې کوي. کله چې هغوی د درس او تعلیم هیله کوي د خپلو کورنیو څخه، مثلا له پلارونو څخه، له ورونو څخه، هغوی ورته وایي چې شرم دی، یعنی په دې معنا هغوی نه پرېښودل کېږي چې موږ پورې خلک خاندي، کلتوري ستونزې دي او دغه کلتوري ستونزې د ټولو پر مخ پراته دي. اکثره پښتانه دي او پښتانه هېڅکله هم اجازه نه ورکوي دي ته چې مثلا لورې مکتب ته لاړه شي، هغه درس ووایي، هغه تعلیم وکړي، هغه په راتلونکي کې یو څه جوړه شي. نو هغوی بېچارهګانې بیا مجبوري دي چې له موږ سره په خپرونو کې تماس ونیسي، د خپل حق موږ ته ووایي چې مثلا زه د ورور له خوا نه پرېښودل کېږم، درس تعلیم ته یا هم د پلان له طرفه نه پرېښودل کېږم. حتی دغه مشکلات ټول زموږ تر غوږو پورې رسوي، په راډیو کې رسوي، هغه ادارې چې دوی لپاره کار کوي تر هغوی رسوي. همدغه ده چې د تعلیم نشوالی دی چې دوی بیا په کورنۍ کې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ کېږي، ځکه چې هغوی د خپل حق غوښتنه کوي او بیا کورنۍ د هغوی په مقابل کې پاسېږي، ورته وایي چې ته څه حق لري. نو موږ په دغه برخه کې ډېر زیات کار کوو تر څو هغوی خپل روا حقونه خبرې شي.
نفیسه خورې تاسو خبره
ځانګړي زمينه سازي کوو.
جی جی، تاسو خبره جاری ساتو. یو اوریدونکو ټلیفون کړی ته غوی ته بار بار کو چې تاسو څه پوښتنه لري؟ سم ده.
سلام وړي خوشحال لري نام الله خبرې کوم کی مروت نه.
جی نام الله رور استډم شه چې تاسو لکی مروت نه ټلیفون کړی دی، څه پوښتنه لري؟
زه خپل خور نه دوه پوښتنه کوم د صحافت حواله سره.
جی جی،
صحافت خو ډیره مقدسه پیشه ده او دا د انسانیت خدمت لوی زبردست ذریعہ ده. خو نن په صحافت چې کوم یلو جرنالیزم ورته وایي، چې کوم ته دفاعه صحافت وایي، دا فیکټر ډیر زیات راغلی ده په صحافت چې ایکسپلایټیشن، بلیک میلنګ او پیسې مقصد ګرځول په صحافت چې، نو دې مطابق ډیر څه خیال ده چې ډېر وختام به څرنګه کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده چې په صحافت چې سوشل میډیا اوس موجوده ډیر لوی کردار ده، خاص کر د ښځو حواله سره، ځکه چې هغه الکترانیک یا پرنټ میډیا ته اپروچ، رسائی ډیره ګرانه ده، او سوشل میډیا ته د ښځو رسائی ډیره په اسانه باندې کېدلای شي. نو دې داسې څه نیټورک شته چې ښځې سوشل میډیا طرف ته راځي او هغه په ذریعه باندې خپل حقوقو لپاره آواز پورته کړي، او سوشل میډیا ډیولپ کولو لپاره د دې آیډیا یا مخته روډ میپ کپ ذهن کې یا دې حواله سره دې کار کړی، نو په دې باندې کدا رڼا واچي. ډیره مننه.
ډیره مهرباني انعام الله رو چې تاسو ټلیفون وکړو. تاسو د پوښتنو جواب به خپل نفیسه سحر درکې. جی نفیسه، تاسو واورېدل انعام الله رو ټلیفون کړو، تاسو نه پوښتنه لري، تاسو به څه وایئ؟ سوشل میډیا وخت، نو دوی وایي چې تاسو داسې شبکه یا نیټورک لرئ چې څوک تاسو سره رابطه کول غواړي یا نورې جینکې یا ښځې چې تاسو سره په دې کار کې شاملېدل غواړي، نو تاسو سره څنګه رابطه کولی شي؟ بیا دوی وایي چې د سوشل میډیا د پرمختګ لپاره تاسو څه فکر لرئ؟
زمونږ یو سایت دی د فیسبوک له لارې مونږ هغې کې فعالیت کوو، نرګس راډیو ډاټ کام په نوم یو سایت لرو چې هماغه کې فعالیت کوو. او کولی شي که مثلا څوک غواړي یا دنده واخلي یا مثلا کومه ستونزه لري، د هغې له لارې هم کولی شي. او بل زموږ مشرتابه سره هغوی په خپله تماس نیسي که مثلا څوک ستونزه لري. بل د کومې خویندې چې ستونزه لري، هغوی راسن مونږ سره خپرونو کې، په ژوندۍ خپرونو کې له مونږ سره برخه اخلي، ځکه هغوی بیچارهګانې تعلیم نه لري، بې سواده دي، ټول په کور کې ناستې ښځې دي. نو که هغوی کومه ستونزه لري، هغوی د
تلفون لاری خپل مشکلات یا ستونزې موږ ته وایي، ځکه هغوی نور هغه ټولنیزو رسنیو څخه لاسرسی نه لري چې مثلا فیسبوک کې کار وکړي یا مثلا همدغسې نور ټولنیزې رسنۍ چې فعالیت کوي په دغه برخه کې، نو دومره لاسرسی ورته نه لري. که مثلا څوک کومه ستونزه لري، کولی شي بیا تلیفون د شمېرو له لارې له موږ سره تماس ونیسي. هغه موږ خاصې شمېرې، ځانګړې شمېرې لرو چې په
صحیح او نفیسه خورست تاسو د ټلیفون مونږه رابطه چې دا مونږ سره منقطع شو، مونږ بیا هم کوشش کوو چې تاسو سره زمونږ یو واری بیا اړیکه ټینګه شي. اوریدونکو، تاسو اوریدل نفیسه سهاروال افغانستان د ننګرهار نه غوی خبرې کولې. د ځانګړي ریډیو لپاره غوی کار کوي په افغانستان کې. مونږ بیا کوشش کوو چې له نفیسه سره زمونږ د ټلیفون رابطه ټینګه شي. نفیسه، زمونږ غږ اوري؟ ښه، مونږ سره یو اوریدونکی دی تر څو چې مونږ نفیسه سره خبرې کوو. جی، ستړي مشه رور، تاسو یو واری بیا ټلیفون کړی دی زمونږ اوریدونکی ناصر شینواری رور، خبرې کوي.
سلامت اوسې خورې. بلې، و ناصر خان شینوار هم د سعودي عربستان نه.
سعودي نه تاسو ټلیفون کړی، څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟ صحت مخ دی؟
بله، له خدای فضل دی خورې، خوشحالي غواړو. سلامت اوسې.
مننه تاسو.
زه خو تاسو نه مننه کوم چې دغسې پیاوړې او غښتلې خویندې راولئ تر څو د خپلو حقونو لپاره مبارزه تاسو پیل کړې ده. زما پوښتنه دغه ده چې په دغه ټوله کې که موږ وګورو، ښځه اوس میندې چې دي هغه هم هغه رقم رویان دی د لورانو سره، نو په دې برخه کې د میندې څومره مسؤلیت دی؟ که وګورو اوس هغه پخواني خلک نه دي پاتې، دی د غرونو نه د لرګوی خبره وکړه او یاد همدغه دي هغه خلک چې د ښوونځي ته نه پرېږدي، کلینک ته نه پرېږدي، روغتون ته نه پرېږدي همدغه برخو کې، او دی د غرونه ورباندې لرګي راوړي په دهقانۍ کار ورباندې کوي. نو په دغه کې دغه میندې امکانات ورکولی شي، هغو خو د هغه دورې نه راتېرې شوي دي چې تر څو د خپلو لورونو دپاره هغه حقونه چې دغه زمونږ په مذهب کې ښځه څومره نازولې ده، هېچا مرته هغه حقوق به نه وي ورکړي په یو مذهب کې هم، خو ټولنه یې په ځان باندې نه عملي کوي. نو په دغه کې د علماو رول ډېر مثبت دی، خو هغوی هم هغه خبرې کوي چې هغه سړي ورته ناستې ده، هغوی د ګټو خبرې کوي چې څوک په ده باندې پام کوي. ډېر کم عالمان موږ د سړو د ګوتو په شمار چې هغوی دغه په صحیح معناو کې دین خلکو ته رسولی دی. په دغه برخه کې ملکه او دغه د ژورنالیزم په برخه کې دغه ګردي میزونو ته که موږ وګورو، درې کسان د یو نظر راغوښتي، یو یې ورته د بل نظر راغوښتی، که نه دا خو ډېره مقدسه رشته ده او د خلکو د باور، یعنې هغه ډېر خلک بیا داسې دي چې بې باوره کېږي. ځینې مزدوري رسنۍ شته دی چې هغوی دغسې کار کوي. په دغه برخه کې که دا خور خپل نظر ورکړه او د دوی رادو څومره خپلواکه ده په دغه برخه کې، یعنې دوی هغه خپل ارمان ته رسېدلي دي چې څنګه د ټولنې دپاره خلک خدمت کوي او هغه ارمان یې پوره شوی، که نه د دوی د خپل رادو څنګه هغه پکې شته. که ځینې
ډېره مننه، ډېره مننه ناصر خان شینواری روره چې تاسو ټلیفون وکړو. زمونږ رابطه د نفیسه سهر سره یو واری بیا ټینګه شوې ده. جی نفیسه، یو واری بیا ستړي مشي. د ناصر خان شینواری رور پوښتنې به تاسو اوریدلې، کو نه زه بیا تکرار کوم.
مننه، زه تاسو سره بیا ځل لپاره وصل شوم، خو په نیمه کې زه تر هغې خبرې یو څه تېرې شوې کولی چې تاسو راته ووایئ.
جی، د ناصر خان شینواری رور چې کومې پوښتنې وې، هغوی دا وې چې څنګه تاسو خبره وکړه چې د لوڼو نه په پټو کې په غرونو کې او داسې د لرګو راوړلو کارونه اخیستل کېږي، نو دوی وې چې بیا د میندو په دې کې څه ذمهواري جوړیږي یو دا، او بیا دوی وې چې ستاسو ریډیو چې دا څومره خپلواکه ده، آیا تاسو چې څه غوښتل هغه ارمانونه ستاسو پوره شوي دي؟
بله بالکل، زمونږ راډیو خپلواکه راډیو ده، هېڅ چا پورې اړه نه لري یا هېڅ کومې داسې خاصې ادارې یا مثلا کومې خاصې کړۍ پورې اړه نه لري. خپلواکې راډیو ده او ټولې خپرونې مونږ د ښځو لپاره وړاندې کوو. یعنې صرف زمونږ هدف دا دی چې یوازې د ښځو ستونزې مونږ له منځه یوسو. تا
که هم دلته ستونزې مشکلات ډېر زیات دي په ننګرهار کښې، ځکه پښتنه سیمه ده او په پښتنه سیمه کښې چې یو څوک پاسېږي مثلا مبارزه کوي، مثلا هغه د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره هڅه او کوششونه کوي، هغوی خامخا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان کېږي یا هغه ستونزې دې پر مخ راځي، ځکه په دغسې حالاتو کښې یا په دغسې امنیتي ستونزو کښې دنده کول سخته ده. هو سره د دې بیا هم شکر الحمدلله زما تقریبا یوولس کاله په راډیو کښې کېږي او ما چې څه غوښتل هغې ته خو رسېدلې لا نه یم، یعنې زه غواړم چې نور هم پرمختګ وکړم، نور هم مخکې وړاندې لاړه شم، خو هغه څه چې ما غوښتل شکر هغې ارمان ته مې رسېدلې یم او نوره به هم هڅه کوم چې دې نه هم ښه شم.
صحیح او بیا هغه مخکې صحیح الله دې تاسو له کامیابي درکړي او ستاسو چې ټول ارمانونه دي ستاسو پوره شي ستاسو د مسلک په حواله سره. او زمونږ بل اوریدونکي چې ټلیفون کړی و انعام الله روډ، هغوی یو تپوس هغه پاتې شو، هغوی وی چې د یلو جرنلزم باره کې ستاسو څه نظر دی، مطلب هغه خبرونه چې د تحقیق او د حقایقو په بنیاد نه بلکې د سنسنی د پاره زیات دایي توجه په سنسنی او زیات د دې د پاره چې خبر خرڅ شي نو دې د پاره لکه هغه حقایق په باندې مبنی نه، نو ای باندې ستاسو څه نظر دی؟ او فکر کوم چې د نفیسا سحر د ټلیفون لیکه یو واري بیا کته شوه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونې ته غوږ یې، په ټلیفون لاین کې څه ستونزه ده وبخښې، مونږ د ننګرهار سره دوی سره د رابطې کوشش کوو، خو دا د مونږ سره یو بل اوریدونکي د هغوی ته وار ورکوو تر څو چې ایسه زمونږ رابطه ټینګېږي. ستړې مه شي. وعلیکم السلام. دنیا یوسف زئی خبرې کوئ؟
او دنیا یوسف زئی ملی اخور جانی څنګه تا ته میلمنی ته ټول اوریدونکو سلام کوم.
وعلیکم السلام دنیا، ډیره مهرباني یو واري بیا تاسو ټلیفون وکړو. څنګه یا تاسو خې
مننه او تاسو څنګه تاسو
زه بالکل ټیک یم. او بخښې زمونږ میلمنه چې ده نفیسه سحر د افغانستان نه مونږ را بللې ده، خو په ټلیفون لاین کښې څه ستونزه ده ایسه، چې څنګه لاین برابر شي زه به ستاسو پوښتنه هغوی ته وړاندې کړم. نو دنیا تاسو څه تپوس لرئ؟ فکر کوم دا د نفیسې سره زمونږ ټلیفون جی
تاسو که نه تېر ځل تاسو ګلالۍ یوسفزۍ میلمنه وه که نه،
او
هغې وی زه د ښځو مینځ د پاره کار کوم، که یو ځل یې د دې باره کښې هم میلمنه کوي چې جینکۍ صرف جینکۍ کالران اخله چې جینکۍ ورته راشي، او دې بیمار کښې مونږ سره ډېر زیات پرابلم وي،
ولې نه ضرور ستاسو دا وړاندیز چې دی بالکل په سر سترګو، مونږ به ګلالۍ یو ځل بیا میلمنه کړو، هغې سره به په دې بابت خبرې وکړو. اوس چې دا زمونږ سره نفیسه خور ده، نو نفیسې نه څه تپوس کول غواړئ؟
نفیسې نه دا تپوس کوم لکه څنګه دې وي که نه، دلته کښې جینکو ته ډېر زیات پرابلم وي، او بل خبره دا چې مونږ اکثر چې ګورو که نه لکه دې ژورنالیزانو باندې ژورنالیسټ چې وي که نه هغې باندې ډېرې زیاتې ستونزې وي ورته، لکه هغوی په تېرې باندې د ما کېږېږي، او یو ځل یې مخکې دا اوس ننګرهار کښې د ما که شوې، که دوی اوس خپل اوس دا بیا د جینکیو په نوم ده که نه، دا کومه پېډیو چې ده لکه دوی خپل امنیت ته څه ګوري که نه،
که
دې کښې به دې څه پرابلم نه وي.
صحیح امنیتي حالت.
ډېره مننه.
ٹھیک شو ډیره مهرباني دنیا. دا دې مونږ به اوس بیا د نفیسې نه تپوس وکړو. نفیسه تاسو زمونږ خبرې اورئ؟ ښه، دا دنیا یوسف زئی و د سوات نه زمونږ اورېدونکي، هغې دا تپوس وکړو چې تاسو څنګه ذکر وکړو چې خبریالانو ته په افغانستان کښې ډېرې ستونزې دي، بیا دوی وایي چې امنیتي وضع اکثره ښه نه وي، او بیا دوی وایي چې چاودنې کېږي، بیا په داسې حالاتو کښې دوی وایي چې تاسو امنیتي حالاتو ته څنګه ګورئ، بیا یې کې تاسو خپل کار چې دی پر مخ بوتلی شئ او که نه تاسو څه ستونزې خو نه په برخه کښې؟
بالکل افغانستان خو یو ځایم امن نشته پکښې، په ټول افغانستان کښې ناامني ډېره زیاته ده، خصوصا د پښتنو په سیمو کښې خو زه همېشه دا خبره یادونه کوم چې دلته بالکل امنیتي وضع خرابه ده، او په ننګرهار کښې خو تاسو ته معلوم دی د طالب ویره، د داعش ویره، او د دې سره په خوا کښې د نورو کړیو د فعالیت ویره ډېره زیاته ده،
نو سره دې بیا هم الحمدلله الحمدلله کوم ورځ چې پراډیو کې لته کار کوم دا چې کوم څنګه زموږ پروړاندې نشته یعنی هغه څه چې حقیقت دی باید موږ یې ووایو ځکه د حقیقت نه سر دې پټول په کار نه دي خدا سه کوم امنیتي ستونزه ان شاء الله چې تر اوسه پورې به نه یې پېښ شوي چې موږ ورسره مثلا تکلیف شوي یا مثلا موږ خپله دنده پرېښي تر اوسه پورې لکه یو راځي چې زل تکار کوم راځي زراغم صحیح ده چې لار کې به امنیت ډیر زیات خراب وي مثلا د 14 نوی ربع مثلا د نور امنیت سیند وی ربع نو بیا هم سره دی هغه داډه ما راځي ما خپل دند په ډاډ سره سات کړه سو مو به تا کوته زما نو دا څه کوم څنګه ان شاء الله نه د پیښه شوي مثلا پر رادیو کړه چې اختارونه موږ ترا کړل شوي دي یا مثلا ورنندونه را کړل شوي دي چې تاسو رادیو بل منځو مثلا تاسو د خزو لپاره فعالیت کوئ یا مثلا دا چې اختارونه هم موږ ترا کړل شوي دي چې هغه وایي چې تاسو خزو بیلاری کړی دي ځکه چې خزو د خپل حقونو څخه خبرې شي دوی وایي چې هغه بیلاری کیږي دا چې ورنندونه یا دا چې اختارونه له خلکو له خوا موږ ته ډیر زیات اکل شوي خو هغه ته موږ اهمیت نه ورته ځکه کچیرته موږ دغه وړو وړو ستونزو ته وګورو بیا خو نشو کولی چې هغه غټې ستونزې حل کړو یا غټ پرابلمونه چې زموږ پر وړاندې دي یا مثلا د خویندې پر وړاندې پراته دي هغه له منځه یوسو نو دغه وړو ستونزو ته موږ نه ګورو خو سره بیا هم راځو خپله دنده په ډېر شوق او په ډېر علاقه پر مخ بیوي
خا نفیسا دار ته وای چې تاسو ملاتړ تر ټولو زیات چا کړی دی او بیا تاسو هغه جینکو ته چې خبریالۍ طرف ته راتلل غواړي ته لپاره بس تاسو ویناوي تاسو فکر کوي دا څنګه مسلک ته دوی څنګه خپل کار پکې کول شي
د لومړی پښتنې جواب دا چې زه خو د خپل کور له خوا نه حمایه کیږم ځکه چې ما سره د کورنۍ ډاډ نه وي د خپل فامیل ډاډ نه وسی زه بیا نشم کولای چې دغه دنده پر مخ یوسم ځکه زما ټوله حمایه کوونکي چې هغه زما پلار دی زما والد دی چې هغې ما ته دا ډاډ را کړی دی او همیشه زما تر شا هماغه ولاړ دی او زه چې دوی سر ته رسېدلې یم د هماغه برکتو چې زه تر دې سره پوه رسېدلې یم سره د هغې دی زما اورېدونکي هم موږ ته دا ډاډ را کوي موږ تشویقي ورسره پخوا کې زما ځینې استادان دي چې هغوی زه دوی ته تشویق کړې یم چې هغه خپله وظیفه سرته ورسوم یا تر دې مهاله چې پکې لګیا یم دا د هغوی تشویق دی ما سره
ماشاءالله
بله خبره دا چې که چېرته مثلا یوه خور غواړي چې په راډیو کې فعالیت وکړي په راډیو کې دنده واخلي یا مثلا غواړي په راتلونکي کې یوه ژورنالیسټه وشي هغه باید مسلکي زده کړې په دغه برخه کې وکړي ځکه هغه باید درس ووایي اول باید تعلیم وکړي اول باید د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې وکړي پس یقې هغه پوهه چې ترلاسه کړه هغه کوم مهارتونه چې په دغه برخه کې دي هغه خپل مسلک باندې چې پوره پوهه ترلاسه کړه یا پوره برلاسه شوه پس هغې کولی چې د راشي په راډیو کې دنده واخلي تر ټولو مهمه خبره چې هغې لپاره دا هغه پوهه ده هغه وړتیا ده هغه جرات دی ځکه یوه خور چې څومره پوهه وړتیا ولري چې جرات یې نه لري نشي کولی خبرې وکړي یو دوه خبرې مې یو چا په مخ کې یا خو تاسو ته معلومات شته دی چې دغه مایک سره د خپله ډېر زیات تاثیر لري په چا باندې څوک هر څوک د مایک په مخکې خبرې کولی نه شي هر څوک مایک ته کېناستلی نه شي هموغومره جرات هموغومره وړتیا لري مایک ته کېناستل نو که چېرته یوه خور باجراته اوسي که چېرته یوه خور پوهه اوسي معلومات ورسره ډېر وي هغه کولی شي چې دغه دنده په صحیح ډول پر مخ یوسي د هغې لپاره پوهه او جرات ډېره ښه خبره ده
صحیح ډېره ښه خبره ده بس دا په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی اخره کې به تاسو بلندو ټکو کې کرا ته راتلونکي لپاره څه پلان لري او ټول اوریدونکو تبا ستاسو د طرف نه څه پیغام وي
دې مننه راتلونکي کوم غواړم چې خپل خوين ته ډیر زیات مرسته ورسره وکړم کوم ځکه موږ تاسو همیشه خزې په هر ځای کې لسنې سره لاس او ګریوان دي خزې دي چې په هر رقم ځورول کېږي په هر رقم له منځه وړل کېږي نو کومې ستونزې چې د ښځو لپاره دي زه غواړم چې په دغه برخه کې ډېر زیات فعالیت وکړم او د ښځو ستونزې له منځه یوسم ځکه چې ښځه ده چې په یو لاس نړۍ او په بل لاس زنګون زنګوي که چېرته یوه ښځه تعلیم یافته وسي که چېرته یوه ښځه د خپلو حقونو څخه د خپلو اولادونو د حق له خپل خپل خاون د خپل کورنۍ له حق څخه خبره وشي، هغه کولای شي چې په راتلونکي کې یو ښه اولاد وروزي، یو ښه ټولنه ولري. ځکه همدغه کورنۍ نه سبا ټولنې رامنځته کېږي، ټولنه ده چې هېواد ورباندې ابادېږي. که چېرته یوه ښځه تعلیم یافته وي، پوهه وي، نو هغه کولای شي چې خپل اولادونه په سمه او صالحه طریقه باندې وروزي، هغوی ته تربیه ورکړي. غواړم چې زما ډېر فوکس په دې باندې وشي، ډېر کار په دې وکړم چې ښځو ته هغه د هغوی حق وښایم، یا مثلا هغوی ته داسې پوهاوی ورکړم چې هغوی وکولی شي خپل فامیلونه په صحیح طریقه وروزي، یا مثلا خپل اولادونه وروزي، یا مثلا د خپل فامیل څرنګه قدر وکړي، د خواښې خو څرنګه چې په کورنۍ کښې د نورو غړو
ډېره مهرباني
ښځه پوهه ترلاسه کړي، خامخا هغه کولی شي یو ښه
ټولنه ولري. نفیسه ډیره ډیره مهربانی، ساسو خبرو ډیر خوند وکړو، ډیره مننه. ډیره مننه کور مودان اوریدونکو، تاسو په سروې پروگرام کې نن د نفیسه سهار سره خبرې اوریدې. امید کوو چې دا پروگرام به ستاسو خوښ شوی وي. مالې اجازه راکړئ، د الله پامان.
تعلیم کی خوشحالی دا، تعلیم کی سو